عبد الله غازی خلوای په افغانستان کې چې کوم بانکونه فعالیت لري لومړی معیاري نه دي او بل په هر ځای کې څنګه نه لري.
کیا چې په نورو دنیا کې بانکونو کې دي هغه په افغانستان کې نه دي. فرضاً په هر ځای کې څنګه نه لري، ماستر کارډ یې نه چلیږي یا ډېر کم دی یا په ډېر مشکل سره دغه کېږي، یا که تاسې اکاونټ خلاصوئ په ډېر مشکلاتو یې درته خلاصوي. نو دغه لاملونه دي چې د خلکو اوس هم زه باور نه لرم چې 15% خلک دي دغه ته لاسرسی ولري. ډېر کمه فیصد دي خلک په بانکونو کې پیسې لري، ځکه چې باور پرې نه کوي خلک.
دای وای بانکداران په خلکو او خلک په بانکدارانو باور نه لري، نه هم بانکونه د ډیرو پورونو ورکړې ته زړه ښه کوي او نه هم خلک په اسانۍ پورونه اخلي. تر ډیره په افغانستان کې د بانکدارۍ مسولیتونه صرافان مخې ته وړي. صرافان وای د بانکونو پر ځای خلک په صرافانو زیات باور لري. د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د رهبری شورا غړی امین جان خوستای وای 90% صرافان پولي خدمتونه او وړاندې کوي. د دیسمبر 4 د بانکونو له نړیوالې ورځې سره برابره ده. هر کال دا ورځ په نړۍ کې د دې لپاره نمانځل کیږي چې د بانکي ستونزو هواري ته د مسؤلینو او چارواکو پام ډیر سي. اقتصادي او بانکي چارو کارپوهان وای د دې لپاره چې په افغانستان کې د بانکداري سیستم ښه وغوړېږي، په بانکي سیستم د خلکو باور یو ځل بیا تازه سي، نو لازمه ده چې له بانکي سیستم سره سیاسي چلن ونسي. او د افغانستان بانک چې په نورو بانکونو د نظارت چارې په غاړه لري، پاک او مسلکي کسان پکې په دندو وګمارل سي. دوی ټینګار کوي چې باید په افغانستان کې ځانګړې بانکداري وده وکړي، په ځانګړي ډول په کرنیزو او تولیدي برخو کې ځانګړي بانکونه رامنځته سي او اوسني بانکونه نورو برخو ته خپلې څانګې وغځوي.
او پتلو تلو کې په اوکراین کې یو ځوان د ونو له پاڼو کاغذ جوړوي. نور له ملالۍ بشیرینه.
19 والنتین فریخیک د شونځي له وختو د ونو له پاڼو د کاغذ جوړولو کار پیل کړی. دی د اوکراین په یوه کلي کې اوسي. د ونو للویدلو پاڼو د کاغذ جوړولو پروژه درې کاله مخکې پیل کړې وه. دی د ونو للویدلو پاڼو څخه کاغذي کڅوړې او پوښونه جوړوي. له دې سره دی غواړي چې د چاپیریال د ککړتیا کچه راټیټه سي.
دا ډیره اسانه مفکوره ده. هغه شیان چې موږ فکر کوو کثافت دي بیرته کارېدلی شي. پاڼې داسې کثافت دی چې باید له پارکونو ټولې شي، ځکه د ورستېدو په مهال ډیر کاربن خارجوي.
په 2013 کال کې د کارډ بورډ جوړونکي یو شرکت فریخکا د څېړونکي په توګه استخدام کړ. سرګی رودوفسکی د جیتمیر کارډ بورډ شرکت مرستیال مشر دی. دی وایي
زموږ
فلسفه د استفاده شوو موادو بیرته کارول ده. د ونو پاڼې په دې فلسفه کې شاملې دي. موږ واښه هم تجربه کړل. په ښه کیفیت د موادو په پوښلو کې مو واښه اضافه کړل. د کافی پاتې شونې مو د کافی د پیالو نیولو په کاغذ کې استفاده کړل.
په تیره اکتوبر میاشت کې ریلیف شرکت لومړی ځل پریکړه وکړه چې په پراخه کچه به خپل تولیدات پیل کړي. په 2020 کال کې فوربس مجلې د اوکراین اوسیدونکي فریخکا د هغو 130 بریالي کسانو په لیست کې شامل کړ چې عمر یې تر 130 کلونو کم دی.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. یو ځل بیا د رادیوي مجلې د یوې بلې غاڼې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننې غاڼه مو په یو شمېر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړې. د خبرونې ځانګړی راپور د اشاري ژبې ته ځانګړی شوی دی.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
اکثر وخت پوښتنه دا وی چې په کلتور کې کوم توکي شاملېږي، او یا هم کلتور یا فرهنګ څه ده. کچیر د کلتور یا فرهنګ په پیژندنه لیکو نو کتابونه خبرې پرې لیکل کیږي، او که په وینا کې شرح کوو نو ورځ یو میاشتې به ونیسي. د یو قام دود، دستور، مذهبي عقیده، ژبه، موسیقي، کالی، ودانۍ، ادب، ارمانونه، خوبونه، باورونه او لنډه دا چې د ټولنیز ژوند ټول مادي او مانوي اړخونه د هغوی کلتور جوړوي. کلتور پالنه او ساتنه تر ډیره د عام خلکو لخوا کیږي، او وخت نا وخت له نورو ټولنو سره اړیکې دومره زیاتې شي چې ځینې فرهنګونه په غیر شعوري توګه له منځه لاړ شي او ځینې یې را داخل شي. د پښتني ټولنې خزینه قشر تر ډیره کلتور پال قشر دی، او دا ځکه چې تر ډیره له بهرنیو ټولنو سره اړیکې نه لري. کچېرې د افغاني فرهنګ تاریخ ته زیر شو نو د پالنې او ساتنې په برخه کې تر ډیره ښځو ونډه اخیستې، او همدا لامل دی چې د زرګونو کلونو فرهنګ لا هم پالل کیږي. په ننګرهار کې د پښتني کلتور ورځ د یوې ځانګړې غونډې په ترڅ کې ونمانځل شوه چې لسګونو نارینه او ښځینه په کې ګډون کړو. د ازادي رادیو د مشال څنګ خبريال باز محمد عابد د غونډې ته ورغلی او راپور یې ترې جوړ کړی.
دا تند نغمه په جلال آباد کې د باچا خان کمپلیکس لانګر سخاوري دل کیږي، چرته چې د ننګرهار اطلاعات او فرهنګ ریاست پر قومي مشرانو، مدني پالانو او ځوانانو سربیره یو شمیر خزینه پالان هم وربللې وي. په دې موقع د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس رحیم الله خوګیانی مشال رادیو ته وویل
په دې پروګرام کې موږ د پښتون بالخصوص د مشرقي اصیل کلتور یو څه برخې نمایشت وړاندې کړې. دلته هغه پوخانی میچنې چې به تاوبل یې غشت دی، دلته خزینه راخلي دی، هغه شروار کوي عین شکل خوسی به کی په دې کې او پهلوانی کیږي، ملي اتان به ورکی او خم راوستې کېدیم درولې دي، نقاشیان او رسامیان نندرتون نه جوړ دي. یعنی دا د دې خاطر چې هغه اصیل کلتور دود دستور نا خپل ځوان کول خبر کوبل دا چې د غریختینه دو دستور منغو شو ساتل.
میرمنو چې افغانی ګند کمیسونه پتنو هم ګډون کړو. د خپل سعادت پنوم یوې میرمنې د افغان کلتور په اړه مشال رادیو سره خپل احساسات صدارنګ شریک کړل.
دلته مثلا خويندې چمبې واهل اندارنګ میچنه ده، تروی چې جوړې خلک اغه ده ګند افغانی زمونږ تاسو غلی باز چې په خو زمونږ بیبیانه اغوستل زمونږ دو د چې تاسو خويندې فل حال دلته ګوره چوره ټوله غند افغاني کالي اغوستي چې موږ او ډېر خوشاله ما چې ما خپل هم پکې دلته برخه واخستو نور خويندې هم چې ګوره ما واقعا هم د خوشاله احساس کوم.
یو تنځوان چې د افغان کلتور د بیلابیلو برخو څخه یې لیدنه کړې و مشال رادیو ته وویل
زمانم قسم خان دې درودات ولسوالین راغلم، دلته چې زر عالم ډیر زیات خوشاله يم. ما ډیر ځوانان ولیدل چې پګړې په سر کړې وي، خويندې مې ولیدل چې هغه کلتوري جامه کې راغلې وي، چمبې مې ولیدې، میچنې مې ولیدلې، خیمه مې ولیدله. سخ خوشاله يم په دې باندې چې هغه ځوانان پګړې په سر کړو، هغه زمنګ د نیکونو تاریخي یو ځل بیا راځوندې کا.
په دې میله کې سټیج ډرامه، د خوشي لوبه، غیګ نیول، جمناستیک او مشاعره هم وشو.
په دې ورسیو کې د هیواد د اکثر اقشارو په خوله د سولې کلمه ده. شاعرانو هم د سولې او امن لپاره ځانګړي شعرونه لیکلي. د مجلې په نننۍ برخه کې روزګان ته تللی یو. هلته په مرکز ترین کوټ کې یو شمیر شاعران راټول شوي، او د امن په غږ یې یو ځانګړي مشاعره کړې ده. دوی په خپلو شعرونو کې په دواړو لورو د امن او سولې ناره کړې. شریف الله شرافت یہ پاڑ راپور لری
قانون مل سی زو نظر سی ندلان کی دندلیر سی بغیرات غیرت
دا امن ژغ پنو مشیره د چی تیرش په پترین کوټ شار کی تر سره سو
زو ته هر چا خان سی پر غریب
د شپې څکم لاس بجی دی په ترینکوټ شار کې د اطلاعات او کلتور ریاست د دوه پړیز ودانی لسر څخه راځوړند د برکی ګروپان رڼاته سلګونه ځوانان چې زیاته برخه لیکوالان او شاعران دي راټول سوي دي او په پلاستیکی چوکیو کې ناشتي. د امن ژغ په نوم د دغه مشاعری په لومړي سر کې د ورزګان ولایت والی محمد عمر شیرزاد خبري وکړي او پر ځوانانو یې ژغ وکړ چې تل په خپل منځونه او ټولنه کې د یووالي او سولې لپاره کار وکړي.
تاسی د کلم په جبه مبارزه کوي، تاسی د شعر په جبه د ناخوالو سره مبارزه کوي، خلق ورورولي سولې امن ترابول.
ورسته در باب پدین نغمه سره شاعرانو په خپل شعرونو سره پیل وکړ او هر شاعر په خپل وار سره د خپل زړه بړاس د شعر په ژبه بیان کړ او نور ځوانانو بیا د لاسونو په پړکار سره تشویق کول. دا منځغ په نوم په دې مشاعره کې د شاعرانو او لیکوالانو د شعرونو زیاته برخه له جګړې څخه پر کرکې راڅرخېده او د شعر په ژبه یې د سولې غوښتنه وکړه. احمد شاه جواد، وحید الله واحدی او زین الله د یادو شاعرانو له جملې څخه دي.
زبر نه لیونی کېږم، نن د داسې یو مولانه د جهاد فضیلت اورم چې بچی په لندن کې د خپل خیال جنت کې پروت دی. زما دغه یو بچی ولاړ شهید شو، شین توتی سو، مبارک سو، مبارک سو، جنتی سو، جنتی سو. موږ د کوم فرهنګ وګړي تر منظومو سره مړې غاړه غاړه کې تړلې دا په څنګه رنګ لړلې. که سوله راغله زه به جوړ کړم یو جانان د ځان لپاره، زه به هم د یوه چا د غاړې هار سم، زه به هم د یوه داسې هیواد زوی سم چې به کړای سمه سفر پر هره لاره. که سوله راغله زه به وکړم اتڼونه، هغه راغلي ته به ورکړم سلامونه، ورته لار کې به د ګلو ګېډۍ کښېږدم، د هغه قدم به خپلو لیمو پرېږدم.
خو یو شمېر نورو شاعرانو بیا په خپلو شعرونو کې مینه رانغښتې وه، له ډلې جاوید خپلواک او شفیع الله صدیقی د خپلو زړونو پټ رازونه داسې بیان کړه.
جوړ کړم له یادونو د جانان تصویر په سترګو کې، اوښکې ظالمانې پیولان تصویر په سترګو کې، او بیا به مې ولاړه د یادونو آینو ته وي. اسمان ته پسې وختم سپوږمۍ سورانه ورکه، د ستورو سوه چکچکه، ګلالۍ سورانه ورکه.
د مشاعرې دغه مجلس د اروزګان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست له لوري جوړ شوی و. د اطلاعات او کلتور ریاست رئیس احمد ځلاند ویل چې د یادې مشاعرې څخه یې هدف خلکو ته د سولې پیغام ورسول یا له ښکېلو خواو څخه د اوربان د غوښتنه ده.
تاسو به د اشاروي یا د اشاري ژبې په اړه اوریدلی وي. د اشاري یا د اشارو ژبې په اړه په لومړي ځل په 19مه پیړۍ کې ځینې ابتدایي علمي تیوریګانې وړاندې شوې. له دې وروسته چې کله ژبپوهنیزو مطالعاتو لا پرمختګ وکړ، بیا په 20مه پیړۍ کې دا تیوري یو څه پرمختللې او عملي شکل یې غوره کړ. خاطر پردیس په کابل کې د اشاري ژبې یو خوانځي ته تللی او د دغه ژبې له ویونکو سره یې د دوی د زده کړو او غوښتنو په اړه خبرې کړې دي.
دا لس کلنه حسینه ده. حسینه په کابل کې د اشاري ژبې په یو خوانځي کې د یولسم ټولګي زده کوونکې ده. په اشارو را سره خبرې کوي، زه پرې نه پوهیږم، خو ښوونکی یې تمیم صدیقي همکاري کوي. حسینه وی په داسې حال کې چې نه اورېدنه یې کله کله ناهیلي کوي، خو له زده کړو سره بې ساري مینه لري.
شما آلی چی هستین؟ نوشنوا هستین. خواستان هست فامیل چی هست؟ میشه بگی؟
دا وای کورنۍ یوازینی زیاده چې زمونږ لپاره د زده کړې زمینه برابرولی شي. زه ډیره خوشحاله یم چې کورنۍ مې ماته د زده کړې زمینه برابره کړې او مونږ باید د زده کړو په برخه کې خپلواک پریښودل شو.
له حسینې مې پوښتنه وکړه چې ستر ارمان یې څه دی. ښوونکی د اشارو په وسیله راته داسې وویل،
در وضعیت کنونی که قرار دارین چی میخواهید، یعنی آرزویتان از دولت جمهوری اسلامی افغانستان چی است؟
اینا البته اظهار به ایش کردن که در شرایط کنونی داده جواب داده که مونگ پدی رو حساس و شرایطو کیو. در سول پا خبرو که در میز پر سر باید پر هاگ و مسائل و خبری وشی چه زمونگ حواد تا سول راولی. زی چه یو انجلیم در افغانستان لحکومت غختنه کوم چه مونگ باید پدی سول که زیانمنی نشو.
یویش کلن بلال بیابل حاغ زوان ده چه نه اوریده لیشی و نه هم خبری کولیشی. بلال کابل پوهنتون د خپل هنرونو په هنزي محصل دی او ورسره د نه اوریدونکو یا کڼو په یو خنزي کې خون کوي دی. د بلال کوچنی خور مقدسه هم ورته ستونز لري. د بلال پلار خوشحال طيب وایي
کله چې دوی دا شان یو خبره وکړي چې زه خو نشم اوریدلای یا هم زه خبرې نشم کولای، یعنی د خپل ځان کې کله چې نیمګړتیا وویني زه په زړه کې واقعا خفه کیږم ډیر زیات، خو زه پوهیږم چې دا خبرې نشي کولای، زما زړه ټوټه ټوټه کیږي، خو زه دوی ته دا روحیه ورکوم چې راځئ بچه معلولین مې ورکولی چې د هغوی لاس نشته، د هغوی سترګې نشته، د هغوی پښې نشته، دغه وخت دی چې دوی بیرته روحیه اخلي او ځان ډیر نیمګړی نه احساسوي.
د افغانستان د پوهنې وزارت د تخنیکي او مسلکي تعلیماتو اداره وایي په ټول هیواد کې د معلولیت لرونکو کسان لپاره شپاړس ښوونځي لري چې دوی یوازې او یوازې د اشاري ژبې دي. له دغه دوو ښوونځیو یوې په کابل او بلې په هرات کې دي چې د کابل په ښوونځي کې 1500 زده کوونکي زده کړه کوي. د دې ادارې وین سید امین طیب له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په پاتې نورو 14 ښوونځیو کې د اشاري ژبې تر څنګ ړندو او نورو بېلابېلو معلولیت لرونکو کسانو ته زده کړې ورکول کېږي. د دغې ادارې د معلوماتو پر بنسټ په ټول هیواد کې شاوخوا 950 نه اورېدنې یا کاڼ زده کوونکي شته چې له ډلې 200 نجونې دي. په کابل کې د کڼو د ښوونځیو یو ښوونکي ناهید له ازادي راډیو سره په خبرو کې خپل زده کوونکو ته د زده کړو په اړه وایي
دوی ته درس ورکول ډېر ستونزمن کار دی، حوصله غواړي، خو موږ خپل هڅه کوو چې په اشاري ژبه ورته درس ورکړو. که په اول، دویم یا درېیم ځل باندې پوه نه شو، موږ مجبور یو چې له بلې طریقې کار واخلو تر څو دوی په درس پوه شي، خو دوی ته د اشاري ژبې زده کړه ډېره مهمه ده.
د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې اوس مهال په ټوله نړۍ کې 2 میلیونه کسان په اشاري ژبه خبرې کوي. د دې سازمان د معلوماتو پر بنسټ دغه نه اوریدونکي کسان چې په اشاري ژبه خبرې کوي 80% په پرمختللو هیوادونو کې دي.
د ادبیاتو لارویان به اکثر وخت له دغې پوښتنې سره مخ کیږي چې ادبي فنونو ولې لولو یا د ادبي فنونو د شرح اړتیا څه ده. په پښتو ژبه کې د فنونو بحث ډیر لرغونه نه ده، خو ابتدایي علمي بحثونه یې له عربي څخه په تقلید په شلمه پیړۍ کې پیل شوي دي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې له لیکوال او څېړونکي نجیب نایل سره د ادبي فنونو په ارزښت خبرې کوو.
هنر جاج
مننه نایل صاحب چې وخت راکه پوښتنم کوم چې اکثره وخت زموږ د غزوان کول نوی شاعران او ادیبان او فرهنګیان یا چې هغه د ادبیات پوهنځیو ته ځي هغه کله چې ادبي فنون لولي او یا هم د ادبي فنون په حواله خبره کوي نو بیا کله کله وی چې یره نو فنون او تارتیا چې موږ فنون ولولو د ارتیا پاره راتو وای فنون ته څه ارتیا ده چې خلک فنون لولي یا د فنون په برخه کار کوي.
فنون چې دی ادب ادبیاتو کې نه اواز منګه دا شی یوازې ادبیاتو پر مختص کو. فنون چې دی منګه په ورځنی ژبه کې هم د فنون نه کار اخلو، او هغه فنون چې مثلا چوکاټ ورته ادبیات ور کوي هغه د ادبیاتو په چوکاټ کې داخليږي. مثلا منګه په فنون کې ما کنایه منګه په ورځنی ژبه کې لرو بلابل برخه چې دی منګه دغه شان چې دی تشبيهات لرو. خدا منګه چې وای چې مثلا ارتیا څه ده، د دې ارتیا دا ده چې دا ادبیات چې دي بلاغي علوم دي، فصاحت او بلاغت پورې اړه لري.
بالکل.
نو منګه یو وینا چې په بلابلو شکلونو باندې ارای کوو داغه وجه دا ده چې مثلا منګه خپل مفهوم خلقو ته ورسو. د ادبیاتو یا د بلاغي علوم تر ټولو ستر ځانګړنه دا ده چې څه ډول باندې خپل مفهوم خلقو ته خیر راي کو. نو د دغه اړتیا په نظر کې نو سره د علوم چې دي د ورځنی ژبې نه رامنځته شوی دي او به ته منګه تطبیقي اړخ په دغه په تطبیقي اړخ یا تیوري وته رامنځته کوو، او د دغه په نظر کې نو سره چې ده دغه اړتیا هم دغه ده چې مثلا منګه دغه شین چې دي چوکاټي کو.
اوس استاد خبرې په تایید کې چیرته موږ فنون ونه لرونو زموږ ژبه نیمګړی کیږي، ځکه ادبي فنون دي چې زموږ ژبه ته غختلتیا ورکوي قوي کوي او باید په عامه ژبه کې مو کارول شي او کارول کیږي. موږ تاسې
سیقل مسله ده، مثلا د ژبه د سیقل مسله ده، ژبه چې ده په دغه مسایلو باندې چې ده سیقل کیږي. مثلا که موږ ته چوکاټونه جوړ نکړو نو دا چې ده به وحشي پاتې کیږي، خو همدغه د بلاغت مسله ده، مثلا د فصاحت مسله ده، څه ډول مثلا یو خبره مفهومی خیر شي او څه ډول مثلا تاثیر ډیر ووسیږي. د بلاغي علوم مثلا همدغه ده چې مثلا منګه په خپل وینا کې چې د تاثیر واچو نو تر ټولو ستر اړتیا ده.
دغه ادبی فنونو خو یو مسله دا می چې موږ د عام خلک کارو کنه، خو موږ پرې نه پوهیږو. بیا تاسو د خبرې پته چې په ادبیاتو کې چوکاټي کوو،
چوکاټي
سیقل کوو. مثلا په عام ولس کې یو خزوي چې د فلانه داسې د لکه لخته
لخته
تشبیه وکړه کنه، خو په ډیر ساده ډول موږ چلته چوکاټ کړ په ادبیاتو کې، نو یعنی ضرور چې دا باید ولوسل شي.
هو په ادبیاتو کې به یو مسله بل ده چې الته موږ په تجدد یعنی والی د زینو شانو په سیګرزیګو الته مثلا موږ دا وایو چې د غشه چې د تشبیه ډیر سیقل شوله یا غش ولا دا ډیره مبتزله شو د ابتزال تر هدا ورسه ډیرو خلکو وکاره ولا نو بلاغي علوم موږ ته دا هم یو قسم راتادای کی یو دغه نظریه چې موږ باید په دغه خپلو په مسایلو کې چې دا ډیره مثلا هغه کیږي ډیره تکراریږي نو دا شه د دې خوند منځزي هغه موږ ته دغه دغه علم موږ ته دغه هغه راکړي چې باید موږ ځینې نوې نوې شیان را پیدا کړو او دغه شیان په نظر کې نیول رامنځته کېدلو سره ژبه لا خوندوره کیږي.
مې سبزم مملته خبر کوم کلونه کلونه تیر شول تقریبا چې په پښتو ادبیاتو کې په ادبی فنونو کار کیږي د بینوا صاحب د شمیر نورو مشانو له وخت رانیولې تر اوسه پورې چې پام دی برخې کار کیږي، مګر هغه تیوري چې له هغه وخته د بینوا صاحب له وخته او تر اوسه پورې شمیر مشانو چې په لار پښتونخوا کې په کار شو هغه تیوري بیا هم تکراریږي. ځینې نیمګړي دي او ځینې داسې دي چې هغه تعریف ورته جامع او معنی نه وي. څه ستونزه ده؟ ولې تغییر نه راځي؟
ستونزه دا ده چې زمنګ ټولنه بدبختانه ما چې درکړې ده زما استادانو ته په احترام باندې دا خلک چې دي سهلنګاری کوي، یعنی زخواری نه کوي چې مثلا دوی نوې شان پسې ګرځي. هماغه مثال هماغه تعریف او هماغه سي د زړو کتابونو کاپی را روانه تر دا مهاله پورې په نوې شیر کې چې دي هم دغه نوې شان شته خودی خواري نه کوي. په دې معنی چې مثلا عمل د چې دوی ته کم شیر پاتې تلیفات شکل لري نوې شي پسې دوی نه شګرځي تل او نه ګرځي. منګه کولای شو چې مثلا دا کم علوم چې دي د منګ ته مثلا بدی بیان مثلا په په کې دا په دغه علومو کې په فنونو کې معنی مثلا یا مثلا دغه قافیه یا عروض دا د نورو ژبو په بنسټ مونږ ته راغلي، لکه د عربي په بنسټ باندې راغلي. خو په عربي کې چې کوم دا الترامنځ شوی دی مونږ د امغه د ژبې په چوکاټ کې مونږ ته امغه مثالونه پیدا کړی دي، خو مونږ د سې کول شو چې مونږ په خپل ژبه کې نور نور شین شته چې مونږ کول شو هغه لپاره خپل نمونه کېږو. الته نشته ده دلته مثلا نوس راغله ده نو چې دلته راغې فلهازه علما باید په دغه برخه کې کینی د علم علما او د دغه کوم زمونږ شهرانو نوی چوکاټونه نوی فرمونه نوی سيزونه رامنځته کی د دې لپاره باید دوی نوی نمونه پیدا کی. یعنی دا په کار نه ده چې مونږ مثلا همیشه تقلید وکړو، باید خپل مونږ دغه یو جرأت وکړو چې مثلا دغه شان نوی شان چې رامنځته شوی د لپاره نوی تیوري رامنځته کو، نوی تعریفونه رامنځته کو او دغه نوې کوم جوړښتونه چې مثلا شیر کې رامنځته شوی وي دغه چې ده د دې لپاره را نقل کو په خپل کتابونو کې فنونو کې د فنونو په برخه کې زما خپل زړه چې څه نه څه کار وکم نو په هغه کې ما خپل نوې مثالونه پیدا کړو خپل اخلاقي جرأت دا کوم چې نوې نمونه ورته کړم.
مې سب څه همدلته خبر کوم د هر دور شاعري ځانګړې وي او ځینې بیا موږ ترپات شي چې موږ یې وسم لولو، مثلا رحمان بابا دې موږ یې وسم لولو یا دې تورته نور شاعران دي. خو دغه په فنونی برخه کې په کار ده چې موږ تغییر رامنځته کو او تغییر خو موږ ځکه انسان په طبیعي لحاظ بدلون په حال کې دی، په فکری لحاظ بدلیږي، ټولنه بدلیږي، ټولنه د بدلون په حال کې ده، نو باید موږ د فنونو برخه هم تغییر وکړي. زه چې کله د ادبیاتو دی و شاګرد په توګه چې کله مطالعه کوم د فنونو په برخه کې هغه څه چې هغه په خوا شوې دي هغه د حمید بابا شاعري ده چې هغه څو بیتونه چې مشخص او اشخاص په کې صنعتونو د شان په کې انتخاب کړی دي او پیدا کړی دي، په کې البته همدای راخصی دي زموږ په وسم شخوند وو د بدلون لپاره چې لار په کار ده. زموږ وسنی شاعرانو یعنی د وسنی شاعري مارټیا لري چې فنون په کې وټاکل شي، صنعتونه په کې انتخاب شي او نوی نوی صنعتونه په کې شته، نوی نوی برخې دي په کې، د دې لپاره څه کول پکار دي؟
مسله دا ده چې د علومو په برخه کې ځینې داسې مسائل دي چې هغه جامع او معنی دي. جامع معنی په دې معنا باندې چې هغه وخت کې په مغه حالت کې تیوري په تطبیق او سم مغه د تیوري په تطبیق کې منګه هغه کې فرق نشو راوستل. مثلا 2+2 د امید بابا په وخت کې 2+2 څلور او سم 2+2 څلور دي. دغه د سنتونو مسله چې ده د په وسنۍ شاعری کې چې ده هم شته ده په پخوانیو کې هم دغه سنتونه موجود وو. ولی موږ تاسو چې د اوس دور خلک یو د نوي فکر خلک یو موږ باید نوي فکر را انتقال وکړو. هغه چې هغه وخت رامنځته شوی کول شو چې موږ د یو تاریخي پس منظر په توګه دغه هم یو یادونه وکړو چې مثلا دغه شین چې دی په تاریخي لحاظ باندې دغه سیمخ کې راغلي دي. نو دغه پخوانیو یا متقدمینو چې کم کار کړی دی زموږ د پاره بنسټی خې نو هغه د یو تاریخي پس منظر په توګه هم ذکر کول شو او دغه سیمخ ته خی چې مثلا تاریخ پس منظر په توګه چې دغه فنون دغه سي چا کار کړي ده. مثلا د کاظم خان شیدا په خپلې و پښتو شعر حزب حال په هغه کې مسنوي ده. په هغه مسنوي کې د پخوانی شعر چې د نه مخ کې کوم ول شو دغه خکر کتنه کوي ده. د مثلا چې پخوا چې شعر روس پینه تدبیکيږي او کچې ته مثلا چوکاټ ته جوا چول شي هغه چوکاټ کې چې دی جګیږي او ټیټیږي دغه مسله ده د بهرونو مسله. نو دغه سي منګ د پاره چې دی په خوانه هم دغه سي د سیستماتیک د شعر راغله ده. نو سیستماتیک چې راغله منګ چې اوس د اوس خلک اوس اوسنۍ زمانی خلک منګ په خپل شعر کې چې ته جدت وینو هغه سي شاین وینو چې هغه په پخوانی شعر کې نشته ده. ستا مخکنی خبره په تایید باندې چې مثلا هر شعر یې په خپل دور کې رامنځته کیږي او د خپل او د وخت په سیاسي حالاتو په نظر کې نیولو سره رامنځته کیږي.
موږ دغه د عروضی شاعرۍ او د پښتو ژبې خپل شاعري چې زموږ هغه چوکاټونه هغه عروض چې هغه د عربي ژبې دي چې موږ پښتو باندې تطبیقو او هغه چې زموږ د پښتو ژبې خپل سپیس خجیز جوړښت دی دغه ته سارتیا د چې موږ د عربي ژبې قواعد مخلو او یو شمېر شاعرانو د تطبیق کړي دي هغه رکنونه مفاعلون هغه دلته تطبیق کوم ارتیا لیدل کیږي.
خو مسله دا ده چې دا یو قسم دغه یو علم شته ده د عربي علم ده انکار ته نشي کېدلی. په عربي کې تطبیق ډیر وړ ده په پښتو کې د تطبیق وړ نه ده. ارتیا خبره چې ده دغه ده کې څوک یو مثلا ادبیات یو ماسیل یو سبات یو ځکه مخکېږي نو دغه موږ په خپل شعر کې دغه برخې کار شوی ده او باید یو ماسیل دغه ولود د علم نه باید خبر اوسېږي او دا چې د تطبیق وړ نه ده. نو په پښتو شعر کې فلحال مثلا د یو څو استادانو نه مواره کاغه په قربان پوشي نور په اروز باندې دلته تقریبا څوک ډیر نه پويږي په دغه علم باندې. نو هغه یو څو استادان کولای شي مثلا د تشریح کې تدبیق کې په اوس وخت کې په ادبیاتو کې زړه څوک ډیر نوی نه بچ مثلا په اروز دي هم ډیر پوي شي. نو زمنګ د شعر حکم جوړخ چي ده هغه خدای دی وبخیر شاه صاحب هم په دې باندې ټینګار کړی ده. کوهان صاحب ډاکټر زیار هم په دغه باندې تاکید کړی چې دغه چې دی نور زموږ نور سازان چې پښتو شي چې سپیس خجی سیستم دی تطبیقي ور باندې او په هغه کې جوړ راځي او نو فلهازه
سیستم بنشته د
نو سیستم نن دغه خو په دغه کې چې دی زیاته چیرنه ته اړتیا شته ده چې مثلا په دغه سپیس خجی سیستم کې چې دی د خج فشار مساله ده هغه تکراریږي. دغه باید صنعت خلکو ته خو واضح شي
ډیر
واضح شي مننه.
امینه فنا سیدی یو له هغو شاعرانو ده چې رسمي ذکرې نه دي کړې. هغه وایي چې په خپل کور کې له خپل نیکس خز ذکرې کړي د فارسی او پښتو ادبیاتو کتابونه ولوسل او په خپل هم شعر لیکل پیل کړل. دا چې ولې شعر لیکي او تر اوسه یې څومره شاعري کړې دا ودي ته ورته پښتنې زموږ همکار وګمه جبار خیل تر کوي.
فنکار
ډیره زیاته مننه زباله تاسو نه اول دا پښتنه وکم چې تاسو په دې یو ټولنه کې چې د خزو په وړاندې ستونزې ډېرې دي تاسو شاعري کوي او ولې تاسو شاعري کوي اله د شاعري مصدر
شاعري سره خو نو ماشوم ته به مینه و او د یو شاعرانه ماحول کې لوي سوي ما نو دا مې یو ارمان چې زه یو وخت شعر ولیکم دا هر شاعر شعر به مې لوستو نو خو هغه به مې سمو ول سي کاس یا دا شعر زما و یو یا ما هم یو وخت وکول لازم څه زهم یو وخت شعر ولیکلای شم.
اقلی فنا سیدی استاسی ټولګه چاپ شوه او په دې ټولګي باندې یو ډېر خسته شناونه هم خپل شوی دی. البته تاسو دا راته وایئ چې د دې ټولګي نوم څه دی او اولی مدانو مرته غوړه کړی دی.
نوم دې ټولګي نوم خو د توبا تر سیوري لاندې نوم دې
د توبا تر سیوري لاندې.
بله
ها نو ځکه مو ونه هم پرې د توبا رسم کړی دی یا کړی دی.
او دا تاسو بلې بختنه په ځوا کې باید ویم چې دا نوم له ماشوم توپ کې چې ما به کله ماشوم توپ او وروسته چې اوس هم زه د حافظ شیرونه مطالعه کوم هغه کې د توبا د ونې د نامه ذکر ډېر راغلی دی. نو هغه وخت یوه ورځ داسې چې نیکه سره مې شیرونه لوستل د حافظ حضرت حافظ دیوان مو راخیستی و یو شعر و چې هغه زما ډېر خوښېده. دوه بیته به تاسو ته ووایم چې لومړی بیت و یو بل بیت چې پکې د توبا ذکر راغلی. بیتونه داسې دي: فاش میگویم و از گفته خود دلشادم، فاش میگویم و از گفته خود دلشادم، بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم. او سایه توبی و دلجویی و حور و لب حوز، سایه توبی و دلجویی و حور و لب حوز، به هوای سر کوی تو برفت از یادم. کله چې ما دا شعر ولوستل نو نیکه نه پوښتنه وکړه چې توبا څه ته وایي. زیاتره وخت به م چې شعرونه لوستل نو نیکه نه به م پوښتنه کوه، بیا هغه راته ویل چې داسې توبا جنت کې یو ونه ده او د دې پاره ټوله شرحه راته ویلې. نو بیا ما په زړه له هماغه ماشومتوب نه د یو تصویر د دې ونې زما په ذهن کې. نو بیا به مې ډېر خوښېده زما په شعرونو کې هم ډېر د توبا د ونې ذکر راغلی ده. او بیا مې همدا نوم کتاب ته ورکړ.
ډېر ښه، ستاسو ټولګه ما سره لاس کې ده. په دغه ټولګي کې تاسو ډېر ښه شعرونه لیکلي دي، نظم هم پکې شته دی او غزل هم پکې شته دی او ډېر د شعر ډولونه پکې دي. نو تاسو دا راته ووایاست چې دغه ډول شعرونه ویل پرته د زده کړو نه کېږي، نو تاسو چیرته زده کړې کړې دي؟
زده کړې خو مې رسمي زده کړې مې ښوونځی مې نه ده ویلی، پوهنځي ته نه یم تللی. په کور کې مې له خپل نیکه نه چې هغه یو ډېر ادیب و داسې کس و چې لکه د پوهنتون استاد غوندې علم یې لاره، نو له هغه څخه مې له ماشومتوب نه د قرآن کریم او د ښوونځي کتابونو تر څنګ د ادبیاتو کتابونه لوستي دي. او هغه موږ ته ډېره په مینه او په ډېره ښه اندازې موږ ته زده کړې راکړه.
بله، لکه څنګه چې ما مخکې وویلې، تاسو په افغاني ټولنه کې شعرونه وایاست او د شعر ټولګه مو هم چاپ شوې ده. نو تاسو څه فکر کوئ چې دغه ټولګه چې تاسو چاپ کړې ده په ټولنه کې به هرکلی ورنه وشي که څنګه؟
هو انشاءالله، بس په همدې هیله چې د دوستان ولولي او هغوی ما ته خپل هغه څه چې دوی پکې خوښ سوي دي یا نه دي خوښ سوي هغوی نظر زه پرې واخلم او خوښې سي دي هغوی د خوښې وړ وګرځي دا شعرونه.
بله، په شعر کې شاعران وایي چې موږ د الهام له مخې شعر وایو، نو څنګه دغه الهام تا ته درځي؟
هو بېشک، شعر بې الهامه زه کله داسې وخت راځي چې ورځ کې دوه درې شعره ما لیکل دي او کله دوه درې میاستو کې دوه بیتونه هم نسم لیکلی، نو شاید همدا الهام
خبره وي. ستا په شعر باندې د چا د شعرونو ډیر تاثیر دی، یعنی اغیز د کوم شاعر شعرونو پتا کړی دی؟
اغیز ما له ماشومتوب نه مې کوم شعرونه لوستي دي. په سر کې به مې اولنی شعر چې ما کله زه له شعر سره اشنا شوی یم او هغه شعر ما لوستی هغه د حضرت حافظ شیرازي شعر دی چې هغه ما ولوست، نو هماغه د شعر سره لومړی ځل چې زه اشنا شوم هغه و، نو هغه به ډېر مې خوښ سو. که نه هغه وخت په معنا نه پوهېدم خو بیا هم په ما یاسره کړو. بیا مې زما مور شاعره وه، د مور شاعر شعرونه به مې همیشه لوستل او ډېر به یاسر راباندې کوو. زما کور کې زما عمه شاعره وه، د هغې شعرونه به مې ډېر لوستل او دا هیله به مې وه چې کاشکې زه هم دغه شعر ولیکلی سم.
بله، تاسو د حافظ شیرازي یادونه وکړله. حافظ شیرازي دیوان په فارسي ژبه باندې دی، نو تاسو فارسي شعرونه لرئ؟
نه، ما خپله فارسي شعرونه نه دي لیکلي، خو مګم ډېره مطالعه مې فارسي ادبیات مې ډېر مطالعه کړي دي او ډېر زیات مې خوښېږي. د حضرت حافظ شیرازي، د مولانا، د اقبال لاهوري، بیدل، فارسي ادبیاتو مې ډېر لوستي دي، ډېر مې خوښېږي. او زما نیکه هم د فارسي ادبیاتو ډېر مینوال و، په کور کې کتابخانه لرله، نو هغه کې به مو مشاعری تر سره کولې خپل خويند ورونو سره نو دا معلومه فرند خپل نکنه ډیر خوږی خاطرې لرم هغه
اها تاسو د پښتو شاعرانو نه د چا شعرونه ډیر اوري او په کور کې لزانه سره وایس
د پښتو د کلاسیک لمړی مې د کلاسیک شاعرانو شاعری مطالعه کوله لسته مې ډیر مې خوښیدله بیا د معاصر کې د ډیر شاعرانو شعرونه دي چې اوس زما ډیر خوښیږي او ډیر مطالعه کوم لکه د پیر محمد کاروان استاد شاعری د چډیره مې خوښیږي بار بار لولم او هیڅ راتنه تکرار دونکو د سالک صاحب شاعری د استاد د سعود صاحب شاعری د درویش دورانی استاد شاعری د ډیر د معاصر کې د ډیر استادانو شاعری مې خوښیږي او همیشه لولم ډیر ښه خوند لري
اول ځل چې تا کله شعر ولیکلو چا ته دې ورکارا کړ او تم دې څه و
لمړی مې شعر ولیک خپل لیکته مې وراو
بیا دې عکس له هغه
ډیر زیات خوښ کړ ډیر زه حسن زکه هغه شعر ما لیکلو نو ډیر وخت به زما ذهن کې شعرونه راتل خو ما لیکلو جرأت به منش پر همیشه به د شپې له خوا به مې ډیر ذهن ته شعرونه راتل ځکه د شپې به مې همیشه ادبي خبرونه اورېدلې او بیا به زما ذهن ته به د شعر باندې څه راتل خو لیکل به منش ما ویل دا به دومره ښه نه ځکه ما چې کوم ادبیات مطالعه کړی هغه ډیر لوړ و او خپل ذهن ته څه راتل هغه به مې د لیک ما ویل دا خو دومره ښه شعر نه ده باید وینه لیکم باید ښه شعر ولیکم زه
دا راته وایې چې تاسو کله سندرغاړو ته خپل شعر ورکړې دي
نه تر اوسه هیڅ شعر نه ده ورکړی ځکه زما شعرونه تر اوسه رسنیو کې هم دومره نه دي خبر سوي نه اخبار څه چاپ دا لومړی ځل دی چې کتاب مې چاپ سو
د دې نه پاس تاسو داسې هوډ لرئ چې سندرغاړو ته دې خپل شعرونه ورکوي او هغوی دې په کمپوز او په موسیقۍ سره وایي
که سندرغاړي خپل وغواړي ویل ولې دې هغوی خوښ سي ولې نه داسې تحمیلي نه سي زه ورته یم چې زما شعر ولولې که خپل هغوی وغواړي خوښ سي ویل ولې نو بس
نو تاسو ممانعت نه کوي یعنې تاسو موافق یاست ورسره
بلې او چې دې ویلو
ډېر دا انګیزه د شعر ویل څنګه تاسو ته پیدا شوه تاسو څنګه په ځان پوه شوي چې تاسو شاعري کولای شئ تاسو به شاعر کېدلی شئ
دا د شعر سره ډیره مینه و چې ما به کله شعر لوستل نو ځینې هماغه د ما ته به همدا زړه ته مې دا راتله چې کاشکې ما هم لیکلی وای نو بیا به همدا اوسې ځینې بیتونه منظوم هغه به مې جملې به مې ذهن ته راتلې نو بیا مې ویل چې همدا اوسې دا باور مې وکړم راځه لیکلی سم یو څه باید ولیکم او ډېر مې ارمان مې و دا مې ډېر ارمان و همیشه به مې له نیکې سره همدا ارمان شریکو چې زه غواړم چې یو شاعر سم شعر ولیکلی شم نو هغه به ډېر ما ته ډاډ راکوه او زه به یې هڅولم چې ته کولی سې همیشه به راته ویل چې ته کولی سې به یو ښه شاعره سې هغه د مثال به راته د اقبال لاهوري هغه باید ډېر ویلو چې در طلب کو شمه دې دامن امید ز کف در طلب کو شمه دې دامن امید ز کف دولتی هست کی آبی سر راه گاه دا شعر چې زما د ارمانونو ژوندۍ ساتل او زه دې ته وحسلم چې
زه د شعر دنیا ته راوستل ډیر ښه اغلی سیدی تاسو راسته ټولګه ده نو غواړم چې له دغه ټولګه نه بیا هم یو غزل ووایس
سمه دې غزل به وایم په دې هیله چې تاسو د اوریدونکو کې د خړخي وړو درځي
مهرباني وکړئ
غزل دې ناڅا په مې د زړه پر اوګه لاس کېږدا وراشه ناڅاپه مې د زړه پر اوګه لاس کېږدا وراشه مرهم مې په زخمی زخمی احساس کېږدا وراشه سیلۍ به د مرګي هم رانه دا څراغ مړ نکا سیلۍ به د مرګي هم رانه دا څراغ مړ نکا یو داغ مې د غاټول زړه په سر پاس کېږدا وراشه
بله په ژوندانه کې دی بریالي وي او دا چې موږ بلنه مو منله او راغلی زموږ سټډیو ته الله تاسو نه ډیره زیاته مننه
تاسو نه هم ډیره مننه چې ما ته مو د خبرونو ته بلنه راکړل ډیره زیاته مننه
ترنو مشمانو نن یو ځل بیا تمنا وهې راغلی او ساسو لپاره هغې یو ځانګړی کیسه راوړې ده دا کیسه د مرغۍ شیدې نومیږي. راځي چې دا کیسه په ګډه واورو او کلمه چې واوري دا بیا یې خپل همزولو ته هم وکړو.
زرپانا د مرغۍ شیدې. په ډېره پخوا زمانه کې یو هلک وو په یو کلي کې ژوند کاوه. د دغه هلک نوم ابراهیم وو. د ابراهیم یو سپین سرې مور وه. نور سوګم نه لرل. ابراهیم ډیر زیار کاوه، ډیر کار به یې کاوه. مور هم ورنه ډیره خوشاله وه. ابراهیم به تل د هر چا سره مرسته کوله. لیدې عمله په کلي کې په ټولو باندې ډیر ګران وو. هغه مهربان او زړه سواندی هلک وو. وختونه د غشان په ډیر خوشاله تیریدل. یوه ورځ یې مور ابراهیم ته وویل، زویا په کور کې لرګي خلاص شوي دي، ولاړ شه د غره نه لرګي راوړه. ابراهیم وویل، ښه ده مورې، زه به لاړ شم لرګي به راوړم. ابراهیم روان شو، ډیر مزل وکړ تر څو چې یوې دښتې ته ورسېدو. دښته ډیر آرامه وه، هیڅوک هم هلته پکې نه لیدل کېدل. ابراهیم ډیر مزل کړی و، ستړی شوی هم و، ګرمي هم ډیره وه. نو د یوې ونې سیوري ته کیناستو تر څو دمه وکړي او بیا به غره ته لرګیو پسې لاړ شي. ابراهیم چې کله د ونې سیوري لاندې کیناست نو خوب یوړو. ابراهیم چې خکلک ویده شو، یو ناڅاپه دیورا پیدا شو. په خوب ویده ابراهیم د ځان سره وتښتو او بې هوښه یې کو. کله چې ابراهیم په هوښ راغی نو ډېرې چیغې یې ووهلې. له دیو نه یې پوښتنه وکړه، ته څوک یې؟ زه دلته چا راوړی یم؟ ما نه څه غواړې ته؟ دیو ورته وویلې، زه دیو یم، ته ما دلته راوړی یې، زه تا اوس خام خورم. ابراهیم ډیر ویریدلای وو، خو ابراهیم ډیر هوښیار هلک وو. نظر یې دیو نه پوښتنه وکړه، ته ولې ما خام خورې؟ ولې ما تا ته څه ضرر رسولی دی؟ دیو وویلې، زه تا ځکه خورم چې زه وږی شوی یم، زه مجبور یم چې باید یو څه وخورم. ابراهیم دیو ته وویلې، خیر دی، ته ما مخوره، زما په کور کې یوه مور ده، هغه به ما ته په تمه وي. که ته ما نن وخورې نو سبا ته بیا وږی کیږي، بیا څه کوې؟ دیو ورته وویلې، ته څومره ساده یې، خو نن تا خورم، سبا بل څوک خورم. ابراهیم ایران پاتې وو چې له دیو سره څه وکړي او داسې کومه خبره ورته وکړي چې دیو له ځانه سره مصروفه وساتي. یو ناڅاپه ابراهیم دیو ته وویلې، ته غواړې چې تر قیامته ژوندی واوسې؟ دیو وویلې، هو ولې نه غواړم. ابراهیم ورته وویلې، ما ته داسې چل زده دی چې که تا ته وښیم نو ته به تر قیامته ژوندی وي. خو دا چلم زه تا ته همداسې نه ښیم، ته به هم زما یو کار کوې. دیو وویل، سمه ده، خو ته ما ته هغه چل وښیه چې زه هیڅکله مړ نه شم. ابراهیم ځواب ورکړ، زه زما تا ته د مرغۍ شیدې راوړم. کله چې تا د مرغۍ شیدې وڅکلې نو ته هیڅکله نه مړ کېږي، خو ته به د شیدو پر ځای ما ته د اسمان ستورو نه یو ستوری کته کوې. دیو چې دا خبرې واورېدلې په خندا شو او ویې ویلې، ته لیونۍ یې که په ما د لیونۍ ګمان کړی دی. مرغۍ کله شیدې لري او د اسمان ستوری کله څوک کته کولی شي چې زه یې درته کته کوم؟ ابراهیم بیرته ورته ځواب ورکړ، خو خبره هم دلته ده، زه درته د مرغۍ شیدې د هر ځای نه چې وي پیدا کوم، او ته به هم کوشش وکړې چې د اسمان له ستورو نه یو ستوری راکته کې. که داسې ونه کړې نو ته به څنګه تر قیامته ژوندی پاتې شې؟ دا چې ته ژوندی پاتې شې نو ته باید دا کار وکړې. دیو حیران شو او ویلې، سمه ده، زه به کوشش وکم چې تا ته د اسمان له ستورو نه یو ستوری کته کوم، خو ته به هم د مرغۍ شیدې خامخا پیدا کوې. زه غواړم چې تر قیامته ژوندی پاتې شم. که تا داسې ونه شو کولای نو زه به تا خام وخورم. ابراهیم ورته په خندا شو وویل، سمه ده، زه شیدو پسې ځم او ته ستوری پسې ولاړ شه. ابراهیم لاړو د یو چانه یې د غوا شیدې پیدا کړې او په شیدو کې یې ولا په زهر هم واچولې. دیو ته یې راوړې. دیو ته یې وویل، اوس تا نو بد دی، ما خو شیدې راوړې، نو ته به هم اوس ماته ستوری کته کوې، بیا به زه دا شیدې درکم. دیو حیران وو چې اوس ستوری څنګه کته کی. دیو ډیر کوشش وکړ چې ستوری کته کی، خو په دیو نه توانېدو، ډیر ستړی شوی وو. د ابراهیم نه یې شیدې وغوښتې چې لږې شیدې خوراکه. ابراهیم خو له خدای هم دغه وخت غوښتو چې دیو په داسې حال کې گیر کی چې دا د زهرو شیدې ورکړي. نو ابراهیم هم دا شیدې ورکړې او دیو وڅکلې. نو دیو پوښتنه وکړه چې دا شیدې ولې داسې بدمزه دي؟ ابراهیم وویلې، دا ځکه چې تا خو د مرغۍ شیدې دي او د مرغۍ شیدې خو بدمزه وي. نو د ابراهیم په خبرو دیو تیر وته او ټول شیدې وڅکلې. بیا یې کوښښ کوو چې خپله وعده پوره کړي او ستوری راکته کی. چې په دې وخت کې زهرو په دیو باندې تاثیر وکړ. دیو پزما کاو غرزید او ابراهیم ته په غوسه شو چې دا ټول ستا د لاسه دا تاثیر کړل. زوالې داسې به هلاکې غم. ابراهیم په خندا شو وی ویل، زمونږ د مشرانو یو متل دی چې وایي سچ کری هغه بری به هغه دی ته وایي، کبد کوي بد بګوري، که خ کوي نو خ بګوري. تا تل خلکو ته ضرر رسولای دی نو دا هم ستا د بد کړنو سزا. هم دا و چې دیو مړ شو، ابراهیم هم ډیر خوشاله شو. دا کیسه یې ټولو ته وکړه او د کلي خلکو هم په ابراهیم د اتل نوم کې خود.